افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه د مطالبو له معرفي د مخه تاسو پام را ګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا وایي دی کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. هغه نن یک شنبه په مالیزیا کې د تایلند او کمبودیا د اوربند هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف او د پوز مشر لوی کسان یاد کړل او ویل چې دوی د سیمې ثبات ته ژمن دي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان او د طالبانو د حکومت چارواکي نن د دوهمې ورځې لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د هواري په اړه خبرو ته سره ناست دي. د استانبول د غونډې جزئیات لا رسنی شوې نه دي، خو دا غونډه چې د دواړو لورو ترمنځ د وحید اوربند موافقه په تعقیب جوړه شوې دي او ګډ میکانیزم رامنځته کول دي اجندا یو مهمه برخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانې ځانګړې استاذ زلمی خلیل زاد وایي افغانستان ته د پاکستان د دفاع وزیر لخوا د ښکاره جګړې ګواښ پوره مسؤلیت ده. پوره به مسؤلیت ده. خلیل زاد نن یک شنبه په خپل ایکس پانل لیکلي خواجه آصف له افغانستان او د پاکستان له پښتنو سره په دښمنۍ مشهور دی او پښتلې دی. آیا دا ښه نظریه ده چې د یو شخص احساسات پاکستان جګړې خواته بوزي؟ خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې یوې غونډې ته وویل که د طالبانو له حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې هوارې نه شي، له افغانستان سره ښکاره جګړه پیلوي. خلیل زاد ویلي د افغانستان او پاکستان جګړه دواړو لورو ته زیان اړوونکې ده او باید ترې ډډه وشي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې پاکستان په دې وروستیو کې پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل چې وروسته طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکي حملې وکړې. په دغو بریدونو او د پاکستاني پوځیانو په ځوابي ډزو کې دواړو لورو ته لسګونو پوځیان او ملکیان وژل شول. په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کې اعلان وکړ چې خپل ټول وسلوال به له ترکیې څخه وباسي او د عراق شمالي برخې ته به ولېږدوي. پی کی کې همدارنګه له انقرې څخه غوښتنه کړې چې د سولې پروسې د ټینګښت لپاره اړین قانوني ګامونه پورته کړي. پی کی کې د یکشنبې په ورځ د عراق د کردستان سیمه په غرنۍ قندیل سیمه کې په یو بیان کې وویل موږ له ترکیې څخه د خپلو ټولو ځواکونو ایستل پلي کوو. د ډلې یو انځور هم خپور کړی چې د اتو ښځو په ګډون پکې 25 وسله وال ښکاري چې له ترکیې څخه دې سیمې ته رسېدلې دي. پی کی کې چې سږ کال په رسمي ډول خپله 40 کلنه وسله وال شخړه پای ته ورسوله، په سوله ییز ډول د اوږدې مودې وسله وال بغاوت د پای ته رسېدو لپاره دیموکراتیک سیاست ته مخه کړې. د همدارنګه له ترکیې څخه غوښتي دي چې د هغې پروسې د پرمختګ لپاره اړین ګامونه پورته کړي چې شاوخوا یو کال د مخه د انقرې لخوا د دې ډلې د زنداني مشر عبدالله اوجلان لخوا د سولې د وړاندیز په ناڅاپي اعلان سره پیل شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې کله د روسیا ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقه ته چمتو نه وي، نو دای بخپل وخت له هغه سره په کتنه ځای نه کړي. ترامپ پرون شنبه د آسیا پر لور د خوځیدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپل ځانګړي الوتکه ایر فورس 1 کې خبر اعلان ته وویل تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړو. هغه زیاته کړه له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه و خو روان وضعیت مې ډیر مایوسه کوي، ځکه ما فکر کوم چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویترز خبری آژانس د دوبا خبر سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي هغه عملي شي. او د افغانستان د ولس کلونو د فوټسال لوبډله نن له چین سره لوبه کوي. د افغانستان لوبډله بیگانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی و. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تیرونی په بحرین کې پیل شو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر افورونه کې به واوري چې په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د هواري لپاره له پاکستاني لوري سره د طالبانو د پلاوي خبرې روانې دي، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډېر ژر هوار کړي.
There is only one left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have
suspended themselves. یوازی یوا جګړه پاته که ته هم اوریدلی چې افغانستان او پاکستان هڅه پیل کړي دي. زه کولای شم ژر تر ژره دا هواره کړم.
په استانبول کې د افغانستان او پاکستان د پلاو ترمنځ خبري به نتیجه ورکړي.
د دوه خواو وختنې یو بل تعامل کول کوم شرایط چې دی غواړي دا ممکن نه دی. البته په کار دا دي چې دوه طرفونه هغه څه چې آسان دي او اعتماد فضا ور باندې به حلیدل شي هغه شروع کړي.
دا حیات چې مسله ده دا په کیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایل باندې فیصله وکړي.
د استانبول د غونډې په اړه مو د دوه کارپوهانو نظرونه هم اخیستي. د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښیي، خو د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلک له ورته ستونزو سر ټکوي.
دلته غربت د کومو سیمو کې نشه روپۍ راکړې وي هغه مونږ کراګانو ته ور
او په یوه تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې روان اقتصادی او بشری وضعیت لدی په لوت چړلې چې دی وضعیت د خلکو په روان په تیر د خزو او جنو پر روان څه اغیز کړی دی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. نوموړي نن په ماليزیا کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې دا خبره کړې ده. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د ترکیې په استانبول کې د طالبان او د پاکستاني پلاو ترمنځ نن د غونډې دوهمه ورځ ده. که څه هم په رسمي ډول په دې غونډه کې د شوې او کېدونکو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي رسنی شوی، خو ویل کېږي چې د طالبان تر واک لاندې خو ویل کېږي چې په دې خبرو کې به د دواړو لورو د شخړو د هواري لپاره د نور مسلو ترڅنګ د یو ګډ میکانیزم پرامنځته کولو هم خبري وشي. نور په دې راپور کې
د سیمهال چې د ترکیه په سمبول کې د طالب او پاکستاني پلاوی او ترمنز نن د اکتوبر شپږشتمه هم د اوربن غزولو او پاکستان ته د ورپې خوغو خونو په اړه خبرې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دواړو هیوادونو ترمنز ورستۍ او توتريخوالو او نخټو ته په اشاره ویلي کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنز کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. نوموړي نن د ماليزیا په کوالالمپور کې د کمبودیا او تایلند ترمنز د سولې هوکړې د لاسلیک کېدو په مراسمو کې ویل
So as you know this is one of دا یوال اتو جګړو څخه د چیز ماده ادارې په اتوم یاشتو کې پایته ورسېدی. په اوسط ډول هر میاشت یو جګړه درول شوې. یوازې یو جګړه پاتې ده. که څه هم ما اوریدلې چې افغانستان او پاکستان هڅه پیل کړې دي. زه کولای شم ژر تر ژره دا هواره کړم. زه په دې اړه پوهیږم. د پاکستان صدر اعظم او فیلډ مارشال لوی کسان دي. زه شک نه لرم. دا کار به ژر تر ژره وشي.
دا په داسې حال کې دا چې د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی او ترمنز پرون پیل شوی خبرې نن د دوهم ورځ لپاره هم روان دي. سرچینو ویلي چې دا خبرې به درې ورځې جریان ولري. که څه هم پاکستانی لوري تر اوسه په دې ناسه کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري پاکستانی پلاوی ته خپله نهایي شوې مسوده په لیکلي بڼه سپارلې. ملي راډیو ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن د اکتوبر په شپږشتمه خپور کړی لیکلي، په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکنی او هوایي حریم نقص نکړي او د افغانستان په ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد په ضد وکاروي. همدارس چمتواله خودل شوی چې د اوربن د هوکړې د تعقیب په موخه یو څلور اړخیز چینل جوړ شي څو د سرغړونو ارزونې او معلومات پکې تبادله کړل شي. په بیان کې راغلي چې پاکستانی لوري هم خپل مسوده طالب پلاوی ته سپارلې او په ټکو یې هڅه کوي چې د منځګړو په حضور کې یوې نهایي پایلې ته ورسیږي. که څه هم په بیان کې نه دی ویل شوی چې د پاکستان لوري په مسوده کې کومې غوښتنې شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې یوې باخبره سرچینې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ ازادي غوښتونکو په ضد د عملیاتو غوښتون کې د خود طالبانو حکومت لدی وړاندې په افغانستان کې دغه وسلوالو ډلو شتون رد کړي. سرچینه وایي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادله او همغږي بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتېدل د ټي ټي پی د مرکزونو په وړاندې سملاسي اقدام او د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ ازاد غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نورې هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستاني پلاوی کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا غوښتنې د عملي کېدو وړ دي؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي په داسې حال کې چې دواړه لوري د یو بل ادعاوي ردوي د دغه ډول غوښتنو عملي کېدل سخت کار دی، خو دوی وایي بالاخره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. لډلې سمی یوسفزی ازادي راډیو ته ویل
د دواړو خواو غوښتنې یو بل ته عملي کول کوم شرایطو چې دوی غواړي دا ممکن نه دي. البته په کار دا دي چې دواړه طرفونه هغه څه چې آسان دي او اعتماد فضا ورباندې بحالېدلی شي هغه یې شروع کړي، لکه د تجارت ته او د خلکو تګ راتګ او خلاصول، دا به یو اعتماد فضا رامنځته کړي تر څو په نورو مسایلو باندې هم ورو ورو بحث وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 14 په خپل 19 کانفرنس کې ویلي وو چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. ویل کېږي چې په ترکیه کې د دواړو لوریو ترمنځ ځانا سبا د اکتوبر په 20 هم دوام وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت ته ویلي له بشپړې هوکړې وروسته به د خبرو پایله له رسنیو سره شریکه شي. د دې خبرو لومړنی پړاو د رواني اکتوبر په 19 په دوحه کې پیل شو چې په پایله کې په سملاسي بند صلاح وشوه. دا ورسله هغه ده چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 19 په یو اعلامیه کې ویل چې پاکستان د کابل هوایی حریم نقض کړي او په پکتیکا کې په ملکی کسانو هوایی حمله کړي. لدی ورسته د ډیورن کرخي په اوږدو کې د دواړو لوري ترمنځ په وقفي ډول سخت نښتې وشوه چې طالبانو ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړ او دواړو لوري ته پکې د درنې مرګ ژوبلې دا ډول اداوي هم وشوه. په دې نښتو کې لزګونه ولسی وګړو ته هم د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکول شوي. د غرا د ډیورن کرخي په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر په 15 د 15 ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې لاملې سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي.
په راپور کې مو واورېدل په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د هواري لپاره له پاکستاني لوري سره د طالبانو د پلاوي خبرې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکېچ ډېر ژر اوار کړي. په دې اړه چې آیا په استانبول کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به نتیجه ورکړي، زما همکار احمد تکل د پرزیدل جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې. په پیل کې په دې اړه د هغه نظر پوښتلی.
روسا پوری زیات جزئیات خبره شوې نه دي، خو دا مغمی دي چې د هیئت حکومت له ده د ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایل باندې فیصله وکړي. البته مسایل باندې و بحث وکړي، خو دی و بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیا په خپل مشان سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته جوار اختلاف معلومی یه دوار و خواه و امده ایلتی ده چه در خبریاتری پا کشبانی تقلیل کرلی. نو اغا اساسی مشکلات چه کمیودی چه پاکستان کم ایلا در لودل چه پا افغانستان کی تی تی پی ده و افغانستان باید تی تی پی مقابل کی اقدام و کی او پاکستان کې حمله ونشي. نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرین مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر ژورې ریښې لري او په ساده فکر نه کوم چې حلم شي. نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
مننه میاخیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د دواړو خواوو پلاوی دي، ټیټه کچه پلاوی دي. علت څه دی چې دواړو خواوو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټه کچه استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دې وزر مجلس وکړ، والته په لوړه کچه باندې کسانو دواړو خواوو نه پکې برخه واخیسته او علت دا و چې هغه تود جنگ، یعنی معنا چې جنگ مخه ونیول شي. اما دا نور مسایل چې کوم دي، دا اختلافات زه فکر کوم چې ژور دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه بدایي علت چې دواړو خواوو به په دې باندې یو توافق، ځکه چې په توافق خو امکان نه لري چې یو خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي، نو بیا داسې یو هیئت هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دی چې رول لري، چې هغه قطر او ترکیه ده. نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا لارې حل دې تخپل ملکونو کې خپل مشران ته څنګه وړاندې کی نو زه فکر کوم چې دا راته یو وده پروسه کوي.
څه فکر کوي چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواهی کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې بد څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه خو زه فکر کوم چې داسې څرګندونې کله چې مذاکرات روان وي یا رفای چې کوي د حل د منازعاتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونې دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې یوازې دا نه چې همیشه دا غېدلې ده څرګندونې غیر مسؤلانه دي او ډیپلوماتیک نورمال باندې سره برابر نه دي. په خوا په سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت څوګل په سرحدونو کې نخله سره وشول خو هغه همیشه کې یو بیا د صفر نقطه لاندې سره کېنی او بیا مشکلات حل کوي که هغه د ترانزیت په باره کې وي که د امنیت په باره کې وي. نور وي امادا چې تخپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولې نو دا ښکاره تجاوز دی او منه ده چې د افغانستان حاکمیت ته دی او احترام نه لري او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري نو دوی نشي کولی چې ځان له دفاع وکړي. نو داسې غیر مسؤلانه څرګندونې کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده زما په خپل نیت باندې، ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته یوسي.
که لاند په پای کې ځواب راکړي، د افغانستان خاوره په خطر کې ده مخصوصا وخان؟
د افغانستان خاوره خو چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت وي او د افغانستان سفارتونه فعال نه وي، په مرګل ملتونو کې ځای ونه لري، په تعلیم باندې بندیز وي، مشر څوک نه ګوري، نو دا په خپله د افغانستان لپاره خطر دی. که زموږ د پخواني رژیمونو ټولو وګورې، دغه زموږ اساس په مخ کې چې تېر شوي د 50 کاله هغه علت دا و چې داخلي مشکلات او داخلي مشکلات زمینه دې ته مساعدوله چې بیرون نه مداخلې په داخل د افغانستان کې وشي. نو زه د بیروني خطر نه خپله د داخلي خطر زیات تر مهم دی چې کور دې جوړ نشي او مشروعیت د نظام نه وي او ولس په هغه نظام کې خپل ځان ونه ګوري. نو هر حالت افغانستان لپاره د افغانستان خطر سره مخامخ دی. د افغانستان ګټې، د افغانستان حاکمیت دا ټول د خطر سره مخامخ کیږي سره. نو زه فکر کوم چې په خپل منګه په داخل د افغانستان کې باید کار وشي چې کور جوړ شي، چې کور دې ورانی نو بس بیرونی خطر ډېر زر تاثیر کوي.
د ترکیه په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنز د خبرو په اړه د پرزیدل جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره مرکه.
ل خبرونو ور اخوا
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیز په ځانګړي ډول باندې غیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د شورا تازه په ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې پرلپسې وچکالۍ د کرنې سکتور ویجاړ کړی او د کډوالو پراخې ستنېدنې دا بحران لا ژور کړی دی. په عین حال کې د بادغیس ولایت یو شمېر بزګران او له ګاونډیو هیوادونو نوي ستانه شوي وای د وچکالۍ بېوزلۍ او بیروزګارۍ له ستونزو سره مخ دي او دې چارې ژوند خورا ستونزمن کړی دی.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی د افغانستان په لویدیز په ځنګلي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي پرلپسې وچکالۍ د کرنې سکتور لمنځه وړې او بیکاری او فقر زیات کړي. ان ار سی پرون شنبه د اکتوبر په 25مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د کډوالو د تنیدو مخ په زیاتیدونکو شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړي. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمیدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدود کړي او ټینګار کړي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنگي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 26مه ازادي راډیو ته ویل
ترې چند سال اخیرم
دی وای په دې وروستیو یو څو کلونو کې له سخت وچکالۍ سره مخ یو یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې لمنځه وړي. په دې تیر دوه کلونو کې باور وکړي چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولای. هغه خواري خواسي عباس دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړي.
انمي هم ساله متضرر شوه استم.
د همدی ولایت د مقر ولسوالی یو بل بزګر زاهد الله احمدی هم ورته سنز بیان کړه.
امسال محصولات زراعتي ما به
دی وای سکل زموږ کرنیز محصولات سخت ضربه ولیده، وضعیت ډیر خراب دی، باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بې پایلې شو، هیڅ ګټه مو نه کړه، اوس هوا هم یخه ده او موږ بیکاره هم یو، نه مو حاصل وشو او نه لکه می بلې خانه عاید لرو. په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزې یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده، بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. دغه راز له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخه ستنېدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کیږي. د لغمان اوسیدونکي سناګل چې تازه له پاکستانه ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
د غربت د کومې څومره د نشارو پیرا کړي بیا مونږ کراګانو کې ورک مونږ به د غږ څوک پورته کړي د مونږ وا غږ به څوک اوري د کې کونډې تیمان د ځې خلک سی واړه واړه بچان دي او کاروزګار هم نشي کولای او چې دا څوک کولای شي کاروزګار نه سي دی به څه حساب کوي.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکي چې تازه له ایران راستنه شوی نه غواړي پر اپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته وویل
کاسه کومنګ نه کوي مونږ سره هیڅ مرسته نه کړي دلته کار هم نشته چې خاوند ملاو شي او هلته کار وکړي نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ ماشومان مې ناروغان دي ټول بدن باندې دانې راختلي خو موږ سره دومره وسنشته چې ډاکټر ته یوسو
دکتور په واره مخ دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سم لاستی مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 28مه په یو راپور کې ویلي چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند لګواخ سره مخ کړي او د روان 2015 کال وچکالۍ تر ټولو شدید وچکالۍ ثبت شوی. د دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداري ورکړی چې افغانستان اوس مهال له دریګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان د 13 سپتمبر په 14مه ویلی چې لګونډي هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنیدنه د اقلیمي بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي او د مرستندوی ادارو لپاره د مرستو نشټوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانانو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري یونیسیار د نوې شمیرو لمخې د روان کال پیل رئیس د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیون افغانان لګونډي هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شي. نړیوالو سازمانونو ویلي لګونډي هیوادونو څخه راستنیدونکو افغانان داسې یو هیواد ته چې لا د مخه بي وزلي او وچکالي سخت ځپلې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ښه دی ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبا
او په چیرې می دالو کوم چغلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د نن یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خزي او جوني شکایت کوي چې په هیواد کې ورستي اقتصادي او بشري او بخیر روان اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شو محدودیتونو دوی له روحي او رواني فشارونو سره مخ کړي دي. یو شمیر خزو ازادي راډیو ته ویل دی حالات د کورنۍ غړو او خپلوانو ته ان ژور خفګان او عصبي ستونزې راولاړي کړي او ډېری هم له ژوند نه هیله کړي دي. نور حاله په دې رپورټ کې
شوارش یک کمچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنم، اگر بازم چون سی طفل است رسیگی برشون پدا نمیتونه و یک وضعی بسیار بعد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته بې دندې شوی، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفګان اخته شوی ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفیش باز نگشت
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه. میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل خور وسایل خرچول، پکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفګان اخته شوی او بس حالت کې ده.
یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
د
د کابل د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکی چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپوش یا ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تیرې کړي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاوو ته نرسیدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی د ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا دې شي چر څومره د سمنګ ډاډ ورګو جوړور خیر دی. دا غریبی دا وطن ټول هم د سې د پخوان هم د سې دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وک چې په هر طریقه باندې اوس موږ هم کار ژوند د ژوندۍ ولا برابر ده او حتی دا د سې حالت لته لی چې بس دا سبو د وی ور سره ورو دا اوس موږ ولا چې دا سبو د وی ورته دکان کې ولې او دواخانه کې ولې دی او د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وسه ولا کې دا ستونزې لرو موږ سره څنګه نور ګوندي دا بیچارم سار راوځي از ما ورورم کله یو په لاس یعنی حتی دا چې ډیر خلک د سيدي چې بیګا ته څو لا کړی
دی. دا ونه دا چې طالبانو له 2021 کال غسرې هیڅ له هغه مهال چې پر افغانستان واکمن شوی پر افغانانو په ځنګړي ډول پنچون او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همدارا سنگرځایونه یې ورتړلې دي او له شرعي محرم پرته د لری واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بیروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه داده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غوایي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، دا افغانستان په ټولو څلور دیش ولایتونو کې ډیری روختونونه له هم ځنګړي رواني خدماتونه نه لري. داسې مال چې دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځای کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو